کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو به هم د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت لخوا د اوربند پر مسلې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او هم په کور دننه عام افغانانو یې تود هرکلی کړی دی. نو راپورونه هم اوریدلای سي خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیوراندی کوي.
پامکری د مهمو خبرونو سرخطه ده. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي زلمی خلیلزاد د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو حکومت توربند هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی او د دریاب د سیلو بټولې د افغانستان پر خوا راشي وسوي دي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم پیل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د نن د اختر په دریو ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې د اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلان استاینه کوي. هغه ویلي دی هیله لري چې د اختر به افغانان د یو بل د درک او درناوي لپاره سره یو ځای سي او د دایمي سولې په لور به یو بل ګام پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د افغانانو د خدمت د دوام هیله کړې او ویلي دي چې له افغانستان سره به د دغو ځواکونو له تعهده دوی چې د افغانستان سره د دغو ځواکونو له تعهده مننه کوي. د افغانستان د بارونی چارو وزارت نن وویل چې د هغو شپږو افغانانو جسدونه کابل ته لېږدول کېږي چې بیړۍ یې د ترکیې د وان په جهیل کې ډوبه سوې وه. د بارونی چارو وزارت ویاند ګران هیواد په کابل کې نن خبریالان ته وویل چې د وان له جهیله یو شپېته جسدونه موندل سوي چې څلور دېرش یې د افغانستان د وګړو دي. د هغه په وینا تر اوسه 18 جسدونه افغانستان ته لېږدول سوي او 15 جسدونه د هغوی د خپلوانو له غوښتنې سره سم په ترکیه کې خاور تاس پارل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان هم دراز ویلي چې د 15 افغانانو مړي چې په موقت ډول د ترکیه په وان شار کې خاور تاس پارل سوي وو سبا کابل ته استول کیږي. دا ټول هغه غیر قانوني مهاجر دي چې له ایران یا د وان په جهیل کې ترکیه ته د تیرېدو هڅه کوله خو بیړۍ په لار کې ډوبه سوه. په اورزګان کې د ماین په چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او یو زخمي دی. د اورزګان د والي ویان زړګي عبادي نن د ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د سړک پر غاړه د ماین د چاودنې له کبله شوې ده.
د دولت او استوالو مخالفینو ترمنځ جنگ نښته ده چې قطرس کې د ملکی کسانو پر یو درې چرخه باندې مرمۍ هم لګېدلې ده چې لامل یې زموږ یو ملکی وادوال شهید شوی ته دوه تنه زخمي.
د پولیسو د زړګي بادي په وینا د پولیسو یو هاموي موټر نن سهار 12 بجې د نچین په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ماین الوتای دی. د حمله مسولیت لا چانه دی خسته. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه خبري نه دی کړې. په بدخشان کې سیمه ایز چارواکي وایي د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله یې دریاب د سیل او د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ ولسوال میرزا قل پیمان په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې سش کال په امو دریاب کې اوبه ډېرې دي او که حکومت د دې ستونزې حل پیدا نه کړي ځنګلونه او د افغانستان خاوره به اوبه ورسره یوسي او د نهو ولسوالیو لارې به هم بندې سي.
نمی خاک افغانستان است و خاک مردم ماست که ایره عملا تخریب
کده. دا افغانستان خاور ده، دا از مجد خلق خاور ده. لسها و جریب از ما که دامو دریاب خورلی او دریاب پا بستر بدل سویده. مجد حکومت تا مکررن شکایت همون کرده ده. د شغنان ولسوال ویل چې د امو دریاب د افغانستان لور ته ځمکه خوړلې او د اوبو مخ هم بدل سوی دی. د بدخشان والی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ستونزه حل کوله خو د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله یې هڅو ته خنډ پېښ سو. یو پاکستانی وګړی طاهر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. دا لنه د څرګنده چې حمله کوونکی چې ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي څرنګه د محکمې خونې ته ننوتی و، ځکه د محاکمې پر مهال د دغې خونې سخت امنیتي څارنه کېده. حمله کوونکی نیول شوی دی. خالد خان پولیسو ته ویلي چې د اسلام پیغمبر د ته حکم کړی و چې هغه سړی چې محاکمه کېده ووژنې، ځکه هغه احمدي مسلمان و. احمدیان په پاکستان کې له هغو مذهبي لژکیو دي چې د 4 میلیونو په شاوخوا کې ټولنه لري او له لسیزو راهیسې له زور زیاتې تبعیض او ګواښونو او خطرونو سره ژوند کوي. په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډیر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سږ کال مجبور سو چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره محدود شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. هر کال به سعودي عربستان ته د نړۍ له 130 هیوادونو لږ تر لږه 2 میلیونه مسلمانان حج ته ورتلل، خو سږ کال سعودي عربستان ته د بهرنیو وګړو پر ورتګ یو مخیز بندیز لګول سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په حواله سعودي عربستان تر 270 زیاتې مثبتې پیښې تر اوسه ثبت کړې او تر 2009 تنه د په دغه هیواد کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمره وزارت سږ کال یوازې هغو وګړو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي تر خاصو شرایطو لاندې د حج اجازه ورکړې ده. داسې ګڼل کېږي چې سږ کال به د 0 او 10 زرو ترمنځ کسان په حج کې ګډون وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره د ملاریا د دوا هایدروکسی کلوروکوین لکارولو دفاع کړی ده. د امریکا جمهور رئیس پر ټویټر پر خپل پانه د هایدروکسی کلوروکوین په اړه ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو هایدروکسی کلوروکوین رسمن ډاکټرانو د کووید-19 ناروغانو د درملنې لپاره نه ده تجویز کړې.
خبرونه مولا زده رادیو اوریده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربان په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هر کله کړي، خو د افغانستان عام خلکو دغه اوربان څخه خوشی شولې.
په جګړو څخه بیا خستړی یم چې دوه خوشاله یو دوه خوشاله لکه موږ لوی اختر ورځ څخه شخه خوشاله ورځ چې دغه خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار چې خدای دا تور شپه نور چې
د اوربند پر مسله یو تحلیل هم اوریدلی سي. اخوه د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او په 9 کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مسبا له حقوقي اړخه د موضوع ته داسې ګوري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاس اتللې ده او رئیس افغانستان بانک په دې کې هیڅ نو میانجګري هیڅ نو تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخینه به هغه بیرته ورکول کیږي.
په نړیوال مسایلو کې به دا هم وایي چې امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. که وخت و نو راپورونه به هم وایو. یو په دوه منیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. ورځو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لوی درستیز وای د اوربند په موده کې تر هغه چې طالبانو حمله نوي کړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربند مراعت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اوربند په اړه د افغان حکومت او طالبانو د پریکړې هرکلی کړی دی. په همدې حال کې یو شمیر عام افغانان د اختر په ورځو کې له اوربند د هرکلی ترڅنګ د جګړې له دواړو لوري د دغه اوربند د دوام غوښتنه کوي. نور تفصيل فیروزه عزیز را کوي.
د طالبانو او افغان حکومت لوري د اوربند پیلانولو سره په عام خلکو لختر مخ کې اختر دوی د جګړې د خکیل خواول د پریکړې هر کلی کوي. ډاکټر نور محمد نور چې لوګدي مودې خپل کلی او ولایت نه دی لیدلی د اختر په 3 ورځو اوربند کې غواړي د ننګرهار په چیراګام ورسوالۍ کې خپل کلی ته ولاړ شي.
زمونږ هغه دوستان چې په وجهو کې دي هغه ټول غواړي چې د اوربند په استفادې سره خپل خپلوان ته هغه سیمو ته لاړ شي. هغه خپلوان پښتنه وکړي
نور محمد وای تر وسخ پلکلیته د نامنې لوجنه سوتللای په نور ولایتونو کې هم خلک اوربان ته ډیر خوښ دي. محمد نعیم د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
له دولت، حکومت او طالبانو څخه مغښتنه ده چې د دایمي سول او کړی دایمي اوربان اعلان کړي تر څو د بدمرغه او نوړې جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
څلوېخت کلنه ګلان چې د روزګان ولایت اوسیدونکی ده هم د جګړې لخکې لخوا د دایمي سول او اوربان غوښتونکی ده.
په جګړو سره به هیڅ فایده نه شي. دونه خوشاله یو، دونه خوشاله لکه باندې لوی اختر ورسره خوشاله ورځ ده، خو خوشاله چې خدای دا جنگونه قرار کې خدای دا تور شپانه ورای کې خدای پاک نه کې نه راځي ورکه دا ډیر مغمنه و دا ډیر خاري خدای ورکه.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختر په دری ورځو کې د اوربان تر اعلان وروسته د ګڼو نور نړیوالو هرکلې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې د دواړو لوریو له دې پریکړې هرکلای کوي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلی دای په کابل کې د امریکا شازدافیر او د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان سکاټ میلر هیلمندي چې را روان اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي په فضا کې په ګر سره تیر او تلپاتې سولې ته یو بل ګام نږدې سي. ښاغلی خلیلزاد له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتي چې د افغانانو خدمت لا جاري وساتي او په خبره یې له دوی مننه کوي. بلخوا د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د سولې او جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي او د اوربان په مودا کې تر کومه چې طالبانو حمله نه وکړي افغان امنیتي ځواکونه به هم اوربان مراعت کړي.
د صورت کې دشمن واقعا به آتش بس احترام بگذاره،
په هغه صورت کې چې دښمن واقعا اوربان ته درناوی وکړي موږ هم د سولې تږي یو او اوربان ته احترام کوو. پرته له دې چې جزئي حرکت سره چې زموږ د قواو په وړاندې تر سره کړي بل جواب به تر لاسه کړي.
طالبانو تیر ورځ د لمی په خبرولو سره د اختر په درې ورځو کې د اوربان اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی وکړ. طالبانو په تیر کوچنی اختر کې هم درې ورځې اوربان اعلان کړ چې حکومت یې د هرکلی او ورته اعلان ترڅنګ د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو لړۍ چټک کړه. حکومت تر اوسه 4,328 بندیان او طالبانو بیا د حکومت 898 کسان خوشي کړي دي. خو آیا د اختر هم د طالبانو د اوربان د اعلان په خبرګون حکومت د دغې ډلې بندیانو د خوشي کولو په برخه کې کوم تازه اقدام په پام کې لري کنه؟ هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې مسؤلیت لري تازه جزئیات ولرو خو بریالي نسو. ولسمشر غنی د سې شمې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر زر د 500 طالب زندانیانو درخواست کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي. دا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ دریم اوربان دی خو دوی رسمي او یو هم نایلان سوی اوربان و.
د افغان حکومت او طالبانو لوري د اوربان پړمو د خلکو خبرګونونه وویدل. بل خو ځینی سیاسي فعالین بیا په دې باور دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربان اعلان د سولې پروسه باندې مثبت اغیز کولای شي. د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وایي چې دوه لور ته اوس پکار ده چې اوربان لا وغځوي او د سولې هڅې لا چټک کړي. له شغلی باقی سره امید زهرمل مرکه کړي په ګډه به وورو.
دا اخت کوي شي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چاوري هم افغانانو ته اوري نو بنان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش خوښي او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
ډاکټر صاحب اوس دا د اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړې دو سر سومره مرسته کولای شي.
تو یو انداز پورې لکه څنګه مو چې ویل دا خوشبيني ده او سولې طرف ته د دوالو طرفو مایل دی خو هم زیات کومک نشي کولای ځکه دوالو طرفونه تر اوسه پورې خپل مواقفو او توجهات باندې پاتشاری کوي او د بین افغانی مذاکرات په کار دا و چې لور مشه مختشي وشي خو تر اوسه د امبي پاتشاری یو په نتیجه کې تر اوسه ځندې دي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی بین افغانی مذاکرات کې شي زر شروع شي خو بین افغانی مذاکرات هم د ډیرو مشکلات او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بیل مواقف او لري نو د هغو لنډ کېدل او اتفاق ته رسېدل به ډېر زمان ګیر وي. فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي څنګه وتوانیدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسیږي، او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانیدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانیدی شي هغه بومبستونه ختم کړي.
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوښي د دواړو لوریو ترمنځ یا د باور فضا را ایجاد شوې ده، حداقل ځکه که فکر مو کړی اوسي چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونو کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربان شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې، اوس چې اعلانېږي ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخس کولی شي چې اوس د بهرنیان د افغانستان نه وځي او په جنګ کې ښکېل اطراف افغاني دي، او د دې جنګ کوم خساره چې اوړي هغه هم افغانان ته اوړي، نو بنان د دې دلالت کوي چې دغه جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې د فضا را مسته شوې ده چې دواړه طرفونه نرم شو.
د افغانستان د راتلونکي تفکر خونی غړی امین باقی وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې وایي چې د کووید 19 او قرنطین له امله به افغانستان په 2020 کال کې له 4% زیات اقتصادي رکود ولري. د دغه وزارت وایند سهره بهمن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې کال کې به د بیکاري کچه لوړه سي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان کال په 9% اقتصادي رکود ولری. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
کورونا وایروس، قرنطین او افغانستان ته اقتصادي زیانونه. د کووید 19 ناروغي له امله وضع شوی قرنطین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د افغانستان اقتصاد هم سخت ځپلی، د بیکاری کچه یې لوړه کړې او افغانان یې له بد اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهره بهمن د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه د یو ان ډی پی د وړاندوینې په غبرګون کې د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې به افغانستان له 4% زیات اقتصادي رکود ولري.
رشد اقتصادي ما در وضعیت خوب قرار نداره و واضح
اقتصادی روش په خو وضعیت کې نه دی. 2000 کال د نور نړۍ په څیر د افغانستان لپاره خې اقتصادي کال نه و. زمو ګوراندوینه خې چې افغانستان په 4% کې یال هغه زیات اقتصادي رکود ولري.
خغلی بهمن زیات کړ چې د کووید 19 ناروغي او قرنطین لامل په افغانستان کې د بیکاری کچا تر 8% لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام دفتر یا یو ان ډی پی په وړاندوینه کې راغلی و چې افغانستان به روان میلادي کال په 9% اقتصادي رکود ولري. د کورونا وایروس له خپراوي مخکې وړاندوینه کېده چې روان میلادي کال به افغانستان په 3% اقتصادي رشد ولري. بلخوا نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې افغانستان کې به د کورونا وایروس او له امله یې د وضع شوي قرنطین له کبله د 2000 میلادي کال تر پایه د بیکاری کچه 2.7% ته لوړه سي. د دغه بانک په راپور کې راغلی چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې 55% افغانانو د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې دا کچه به په روان کال کې 2.7% ته لوړه سي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا نږدې 2 اونۍ وړاندې د ملي دسترخوان د پروګرام په پرانیست غونډه کې ویلي و چې 90% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د ورځني $2 په کم عاید کې ژوند کوي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې هر اداره ځان ته د شمیرو او د معلوماتو د راټولولو بیلابیلې ځانګړنې لري، خو د اقتصادي رکود په اړه هغه وړاندوینه چې د اقتصاد وزارت کړي دقیقه او په کره شمیرو او ارقامو ولاړه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن که څه هم کره معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د قرنطین په 4 میاشتو کې افغان سوداګرو ته $70 میلیونه زیان اوښتی.
کرونا مریضي په خطر هم مشکل حالات ډېر سره بدل شو. تاجرو سوداګرو سرمایه ګزارانو ته ټولو ته په ټوله دنیا کې خصوصا په افغانستان کې ډېر تاوان رسېدل چې دی ډېر اهم مشکل او مشکلات وو. یعنی د سرمایه ګزارانو دپاره دا هم مشکلات وو. ولې په 4 میاشتو کې دا یو تاوان د رقم چې په $100 میلیونه یواز د دغه سره تاوان شوی دی چې مالونه بند و په دغه کې تمبرچون او شان باندې رااله تاوان وروسته تاوان پر تاوانونه وکړ خلکو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا وای افغانستان روان کال تر دې د ما یواز 300 میلیون ډالر صادرات درلودل چې د تیر کال په پرتله کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي همکاري د پرمختیا سازمان راپورټ ورکړی چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ په کچه بیا ناخالص عواید 6% راټیټ شوي چې په تیرې بې پېړۍ کې ساری نه ده لیدل شوی.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان بانک ته د کابل بانک د پوروړي او پنخ کاله بند محکوم عبدالغفار داوی ورتک خبرګونونه راپورته کړی دي. د افغانستان بانک په خونی لوړپوړي چارواکي او حقوق پوهان دا کار د قانون او د افغانستان بانک د واکونو خلاف بولي او د چړنې غوښتنه کوي. د افغانستان بانک د سیشن به پرز ومنل چې د کابل بانک په قضیه کې په فساد تورن عبدالغفار داوی د دې بانک د سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی دی، خو په دې اړه وضاحت هم ورکړی دی. امید ظهیر مل په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان بانک نوی رهبری او پرلپسې دریم جنجالی بحث. عبدالغفار داوی چې د کابل بانک د دیوالی کېدو په مسأله کې د فساد له کبله په 9 کاله بند او تر څنګ د 13 میلیون ډالر په ورکړې محکوم شوی دی. د دوشنبه پر ورځ د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدي دفتر ته ورغلی. د بانک په یو خبره کړي اعلامیه کې دا موضوع تایید کړي، خو ای اجمل احمدي خغلې داوی له خپل دفتره بیرته وستل دي. خو پښتنه دا ده چې خغلې داوی د افغانستان بانک ته د څه کار لپاره تللی و؟ د افغانستان بانک په دې اړه وضاحت ورکولو ته نه حاضري او په دې اړه په خپلې خبرې کړي اعلامیه بس نه کوي. د دې بانک په اعلامیه کې راغلي، په ولسي جرګه کې د هلمند استازي کریم اتل خغلی عبدالغفار داوی د اجمل احمدي دفتر ته لزان سره راوستلی څو د هغې د قضیې اړوند ورسره خبرې وکړي. خو آیا د افغانستان بانک د کابل بانک قضیه کې د ښکېلتیا چې ځانګړی کمیسیون هم ورته جوړ شوی د لاسوهنې حق لري؟ د افغانستان بانک په خوانه دوی مرستيال قسیم رحیمی د چهار شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دا کار د بانک د صلاحیتونو او رهبری پلاوی لواکونو پورته دی.
بانک مرکزی را وظیفه‌اش کاملا در
د مرکزی بانک صلاحیتونه د افغانستان بانک په قانون کې روښانه دي. د افغانستان بانک په دې ډول قضیو کې هیڅ واک نه لري. د دې بانک سیاسي کول او لخپل واکونو نه وړه ګټه اخیستل فساد ته لار هوارول دي.
باز شوه
د خغلی رحیمی له قوله ولسمشر د کابل بانک د تصفیه لپاره کمیسیون ټاکلې او د پورونو د اخیستنې او جایدادونو د ضبط ټول واکونه یې ورسپارلې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح هم له حقوقي اړخه یوې مهمې ادارې ته د یو مجرم ورتګ هیښوون کبولي. خغلی مصباح وایي نه هم د ولسی جرګی غړی او نه هم د افغانستان بانک مسؤلان په دې برخه کې د منځګړتوب حق لري.
د افغانستان بانک ته دا موضوع د لاس اتللې ده او رئیس د افغانستان بانک په دې کې هیڅ نوې میانجیګری هیڅ نوې تفاهم نشي کولای. پیسې چې څومره حکم شوی ده حکم به د حکم د مخې نه به هغه بیرته ورکول کیږي. بیت المال پیسې دي بیرته به ورځي.
خدا چې عبدالغفار داوی له زندان تر افغانستان بانک څه ډول ورسید پړی هیڅ روښانتیا نشته. موږ د افغانستان له امنیتي بنسټونو سربیره د زندانونو د تنظیم ادارې څخه په دې اړه وضاحت وغوښت، خو له ډیرو اړیکو سره سره خبرو ته حاضر نه شول. د افغانستان بانک د سرپرست په توګه د اجمل احمدي له ټاکل کېدو وروسته دا درېمه پیښه چې بحثونه راپورته کوي. د دې بانک د مرستیالانو او ځینو کارکوونکو ګوښه کول په بانک کې د نږدې 4 ساعت برېښنا پرې کېدل او د امنیتي کمرو بندېدل او همدا ډول د عبدالغفار داوی ورتګ هغه مسئلې دي چې د خلکو اندېښنې راپورته کړي دي. خو د افغانستان بانک هر ځل د دې ډول مسئلو په اړه یو اعلامیه خبره کړي، مګر خبرو ته هیڅ مسؤل نه حاضرېږي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل سول. سږ کال د تیرو کلونو پرتله خورا لږ کسان په دې مراسمو کې ګډون لري. د کورونا وایروس خبرېدو له کبله سعودي عربستان یوازې هغه کسان پرېښي چې د حج مراسم پر ځای کړي چې په دې هیواد کې اوسېږي. اسمت روان نور تفصیل راکوي.
په سعودي عربستان کې نن د حج مراسم پیل شول. د حج زیارت کوونکي نن مینا ته ځي او سبا د عرفه ورځ ده. د حج مراسم په 15 ورځو کې بشپړی شي. د تیرو کلونو په پرتله سږ کال لږ شمیر مسلمانان د حج مراسم په ځای کوي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان اړ شوی چې لږ شمیر خلکو ته اجازه ورکړي چې د حج مراسمو ته ورشي. حج د اسلام یو له 15 بناو څخه ګڼل کیږي او پر هر مسلمان چې مالی توان لري فرض دی چې په خپل عمر کې یو ځل حج وکړي. هر کال د نړۍ له 180 هیوادونو څخه تر 2 میلیونه ډیر مسلمانان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته ځي او د نړۍ په دې تر ټولو سترو مذهبي مراسمو کې ګډون کوي. خو سږ کال د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو زیارت کوونکو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. دا پریکړه د دې لپاره شوې چې زیارت کوونکي د کورونا وایرس له خطره خوندي وي. د حج د مراسمو برخوالو ته ویل شوي چې ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. مکې ته له رسېدو سره سم د ټولو زیارت کوونکو طبي کتل شوي او تر مراسمو وړاندې قرنطین شوي دي. د سعودي عربستان د حج او اوقافو د وزارت له پریکړې سره سم هغه کسان د حج د مراسمو اجازه لري چې عمرونه یې تر 15 کالو کم دي او هیڅ راز مزمنه ناروغي نه لري. د سعودي د حج وزارت د پلان رئیس امر المداح اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې چارواکي هغه ټول تدابیر په پام کې نیسي او عملی کوي چې د حج د مراسمو په لړ کې حتی یو تن هم په کورونا اخته نشي او یا څوک ورڅخه مړ نشي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس پیښې په کې ډېرې دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم په دغه هیواد کې تر اوسه پورې 2,00,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او له دې وایرسو 2,090 تنه مړه شوي دي. د سعودي عربستان د حج او عمرې د چارو وزارت تیره میاشت وویل یوازې کم شمیر هغو بهرنیانو ته د حج د مراسمو اجازه ورکول کیږي چې په سعودي کې اوسي. راپورونه وایي د سرژني حج په مراسمو کې به د 0 او 10,000 ترمنځ زیارت کوونکي برخه ولري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
دوستانو زموږ خبرونه د ملاري مخکې تر دی چې د خبرونه په تاسو برخه ته ورسو چې پکې دوه نیس پروګرامونه لرو او راپورونه همسته ستاسو راغلي پیغامونه په ګټه سره وورو.
ستاسو ل پیغامونو
زغنی ولایت د کربلاغ ولسوالۍ په سیدی کې چټګل نیول د آزادۍ ار راډیو لا کارکونکو څخه اله کوم پیغام پیغام نشر کړ چې استفاده معلولینو په دفتر کې تاس خلک یو کال کې استهدام څه دي هیڅ کومک تر اوسه لمون سره نه ده شوی. دا د وخت تر لوړو چارواکو پورې د مون پیغام ورسول. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت پیغام ورکوم. د نعمت الله په نامه ما د مسؤولو ارګانونو څخه او خاص د انکشافي دیت ارګانو څخه دا هیله لرم چې زموږ د ناحیې د ولسوالۍ سړک ډېر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارجو تر پلې پورې نو که چیرې دولت و دې ته پاملرنه وکړي پر دې لار باندې ازارجو ته ولسوالۍ ده د خانشین ولسوالۍ د فور ولسوالۍ ده بیا د پاکستان پورې چې کوم د بیرن کرښه پرته ده پر دې دې دالار پر پاکستان یو د ادمش چې ولسوالۍ ته درې سره لوصل سي او بل و د ادمش کم پېښوري کارونه چې دی دابا نه کې په وسایې توګه وشا تر انتقالېږي او بل و د عام مسلمانانو په دیم ډاکټر و د یو مریض دی او یو بل مشکل چې هغه به یې رسیدي و شار ته کول شي. نو دا ما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انتشار دې تر اساس سره. السلام علیکم و رحمت الله.
یو خان کوچه کندهار خبر کوم مایدنو تر وکړه کې چې مستر خان نه درا کړی نو موږ ورو خلک د کور دغه مې پر کولې موږ د څنګه پر کو د ولسم شې ته نه داخل کوو کوم چې د مستر خان د دین به شی موږ د کلی دی موږ داخل کوو چې د مستر خان څخه د ازمو فکر را کول چې موږ د وکړو تنخای پاتې دي موږ غریبان خلک دي ورو خلک د کور دغه مې پر کولې موږ د څنګه پر کوو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو من نکوم چې خپل پیغامونو مو ازادي رادیو ته راستولې و دته مو ژوند په معنا تر تخبره کړ په کابل کې څلور نیمه بجې سوې یو ځل بیا الله فرشته جلال عزیز خه د مهم خبرونو سره ټکی ورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د درې ورځو د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. په بدخشان کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تاجکستان حکومت د امو دریاب پر غاړه د خپل لوري استنادي دیوال جوړ کړی چې له کبله د دریاب د سیل اوبه د افغانستان د بدخشان پر خوا راشي وسوي او لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. دوی وایي که حکومت پام ونه کړي په دغو سیمو کې به چې د دریاب دې غواړي ته پرتې دي کرنیزې ځمکې ځنګلونه او د خلکو کورونه اوبه یوسي. یو پاکستانی وګړی تایر نسیم چې اسلام ته د سپکاوي په تور محاکمه کېدو نن په پېښور کې د محکمې په خونه کې وویشتل او وژل سو. تایر نسیم دوه کاله مخکې د اسلام د پیغمبرۍ ادعا کړې وه او له دې کبله نیول سوی و. دا لا نه ده څرګنده سوی چې حمله کوونکی چې یو ځوان هلک دی او خالد خان نومیږي په څه ډول نن په پېښور کې د محکمې خونې ته ورننوتی و او دا سړی ویشتی دی ځکه د خونې سخت امنیتي څارنه کېده. او په سعودي عربستان کې نن د حج ځانګړي مراسم په ډېر محدود ډول پیل سول. دا مراسم 15 ورځې وي. د سعودي حکومت سشکال مجبور سوی و چې د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کمو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. سشکال هیڅ بهرني وګړي ته اجازه نه ده ورکړ سوی چې سعودي ته ورسي او یوازې هغو خلکو ته د حج اجازه تر خاصو شرایطو لاندې ورکړ سوی چې خپله په سعودي عربستان کې ژوند کوي.
مننه کوم فرشته. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیز پروګرامونه هم درته لرو چې یو اساسي او بشري حقونه دي او بل ژوند په شی بو کې دي. خو تر هغه مخ به یو بل راپور هم په ګټه سره واو. امریکایي چارواکي وایي روسیا په امریکا کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په اړه ناسم معلومات خپروي. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې څو وپاڼې چې په روسیه کې راجستر دي لوي د ځوال ته داسې شي چې روسیا د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې بریالی ده. په دې برخه کې له امریکا سره ډېر مرسته کړې خو امریکا ناکامه ده. اسمه سروان په دې اړه تفصیل کوي.
امریکایي چارواکو درې ویپاڼې موندلې چې په انګلیسي ژبه دي او د دوی په وینا د کورونا وایرس د وبا په اړه غلط معلومات خپروي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د امریکایي چارواکو په قول همداراز ویلي دا وی پانی چې امریکایانو او لویدیځوالو ته ناسم معلومات خپروي د روسیې له استخباراتي ادارو سره تللي او دوی د دغو معلوماتو د خپراوي په ارتباط دوه روسان پیژندل چې د روسیې په پوځي استخباراتو کې مهمه دندې لرلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي دغه امریکایي چارواکو له دې کبله چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه واخیستل شي. تر دې وړاندې هم امریکایي چارواکو د کورونا وبا په اړه د غلطو معلوماتو د خپرېدو په حق له خبرداري ورکړی وو. خو هغه چارواکي چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس یې څرګندونه خبرې کړي په زغرده وایي چې انفو روس هغه معلوماتي اداره ده چې په روسیا کې ثبت یا راجستر ده او دا درې ویپاڼې چلوي چې د کورونا وبا په اړه لویدیځو مخاطبانو ته ناسم معلومات ورکوي. دغه درو ویپاڼو د میل وروستیو د جولای تر لومړیو پورې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه شاوخوا 150 لیکنې خپرې کړي. په دغه لیکنو کې د کورونا په وړاندې د روسیې پر اقداماتو مثبت رڼا اچول کیږي خو د امریکا هڅې ناکامې شول کیږي. په دغه لیکنو کې یادونه شوې چې روسیې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امریکا سره ډېره مرسته کړې او د چین د شک په تایید لیکلي چې کورونا وایرس یو بیولوژیکي وسله ده.
د روسیې وی پانو لوري د کورونا وایرس په تړاو د ناسم معلوماتو د خبرېدو موضوع لدی کبله اندیشنې پارولې چې په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات کیږي. امریکایي سیاستوالو په ځلونو خبرداري ورکړې چې روسان شایي بیا د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیر او متعدد تعریفونه لري چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یا متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي، یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنگونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی. دولت د دې هیله خودلی چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کوي، او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنوعیت راغلی دی، او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپله او یا د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیا یې سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورانو ورکه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوای سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجې په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم و وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولای سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه سهي هغه وژغوري د قابل د توجیه نه د افغانستان کې د قوانینو په اساس، ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د در روح ته رسول که په دې خپل د دې په جسم باندې دا درد او روح تحمل کیږي جسم باندې، او یا د دې روحي جسم چې مثال بل څوک د دې ورور د دې پلار یا بچای نسیالته وي چې ترغو دای اعتراف او اقرار وکړي چې ترغو پرې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي، ترغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي، هیڅ نوع جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوی؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله، خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلی ده، او همدغسې په قانون د اجرایات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه راپدې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو دغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي، د رعایت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل، د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې، د دې شکنجو ګوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل، د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل، بالاخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسیون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسیون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه د الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسیون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و اجرا سو، چې خوشبختانه د دې کمیسیون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی، سکرتریت لري په دې کې، او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي، حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي، یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په ځورونې باندې کېږي، په شکنجه باندې کېږي، دغه نه ویډیو تصویر اخلي، اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ، بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نه کړي. نو وخت کې چې په زمونږ خوږ پیغمبر سند په دې د حیوان په رابطه وایي چې یعنی په څه چاړه او یا هغه وسایل د جارحه و یا د مرګ اسباب د یو حیوان مخې ته مه کیږدي، تاسې ممنوعیت راغلی. نو انسان خو په طریقې اولا باندې د هغه ځورونه
دغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم ګروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلفو ډلګیو باندې دوی ویشل شوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته، حکومتونو ته، حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي. که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه، حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري، دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، ده به دغه کسانو ته چې په زورونې باندې متوسل شوي دوی ته به ورکول کیږي. یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته، نه ډلګیو تسته، نه مافیاو تسته، نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق هیچ چا ته جواز نسته ده.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د باغ بالا په حق له څومره په هیګي
دا خپل باغ بالا چې دی خپل یو ځای دی چې مثلا باغ بالا ورته وایي، یعنی ډیر طبيعي او منظره ډیر لوکس ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی.
باغ بالا تتللی است
چې ځوانانو هم دغه ځای ته براتلو، زما په مغزو کې بیا له سره له فیتله کې د سر نشوله.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د باغ بالا تاریخ ته تم کیږو، ورپسې ارزښت څېړو او د باغ بالا د ښکلي طبیعت په حقله له خلکو سره هم غږیږو. زه وګم جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
هر پان خمار ده، هر ګلاب مشراب شو، تا دمست پسر لیدي.
قدر منو اوریدونکو، باغ بالا چې د کابل په شمال کې موقعیت لري، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د 1308 تر 1901 میلادي کلونو ترمنځ رغیدل دی. باغ بالا ته په زراو شنو ونو، د ارغوان، مرسل او نورو بیلابیلو ګلانو غوړېدلو ځانګړې ښکلا وربخلې ده. لبلې خوا باغ بالا د یوې داسې غونډۍ په سر جوړ دی چې د کابل له څلورو خواوو څخه نغمه ویونکې بلبلې د شنو ونو هسکو څوکو ته وردانګي او په خوږو نارو سره د یاد باغ ښایست څو چنده زیاتوي. په باغ بالا کې د افغانستان لومړی موزیم ورغېده. زړه رومانتیکه ودانۍ چې ویل کېږي پخوا دلته زندان و، قصر، مسجد، د پیربلان زیارت، د انترکانتیننتال هوټل، هغه څه دي چې د باغ بالا پر غونډۍ جوړ دي. د باغ بالا د لرغونتوب په هکله مو د افغانستان د تاریخي عابداتو له رئیس عبدالاحد عباسی څخه پوښتلی دي، ورته غوږ شئ.
باغ بالا ویل کېږي چې د اورنګزیب په شاه جهان په وخت کې دلته یوه ودانۍ جوړه شوې وه. د هغې زمان حکمرانانو دغې نه استفاده کوله. بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دغه قصر جوړ شو. نو پاگا زمان کی دا ار کار ہم جریان نلو دا چون ار کار خلاص شو نو خپل امیر په عمل ته وسیده او مغز نه حکم روایی کوله ورسته کله چې د قرغې بند جوړ شو بینو دغه باغ بالا شنه شوله د کله چې امان الله خان رازی نو دغه وخت کې دلته موزیم چې عجایب خانه ورته ویل کېده په دغه معنی کې دغه بعضی آثار خوندي کېدل
انسان له پیدایښت سره سم له طبیعت سره نږدې اوسېدلی دی نو ځکه اوس ورسره عادت شوی دی په کابل کې باغ بالا هغه ځای دی چې ښکلی طبیعت لري نو ځکه ویلی شو چې هلته ورتلل مو خوښ ساتي دا چې د تاریخ په اوږدو کې باغ بالا ته کوم زیانونه اوښتي دي دا هم له عباسي څخه پوښتو
د جنگونو په وخت کې د اوبو د کمی له وجې نه بعضې اشجار یا ونې وچې شولې خو وروسته بیا بیرته نورې ونې کېنول شي او دا یوه شنه فضا یو باغ حاکمه نقطه ده یو ډېر مرتفع نقطه ده چې د دې ځې نه کوم میلمانه چې راځي د بهر نه یا د هغه نه دوی کولی شي چې ټول د کابل ښار وویني د کابل د ښار منظره وویني
باغ بالا په پخوا وختونو کې د کابل د باغ په نوم هم یاد شوی دی دا چې ولې باغ بالا ورته وایي 58 کلن حاجي اسدالله به یې په هکله معلومات راکړي
باغ بالا په نوم دی باغ کابل نه زیاده و چون چې بالا په ځای غونډې پروته او باغ کابل په دې کابل کې ده تازه هوا پاکه هوا یعنی تپه ده غر نه ده طبیعت یو کلا ده
باغ بالا ته هر ورځ ګڼ شمیر کسان د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي اوس چې پسرلی دی او ونو بوټو هم نوی غوټۍ غوړولې دي نو باغ بالا ته تلل تر یوه حده هغه ورځنۍ ستړیا ختموي زموږ همکاره فرشته مرسل یاد باغ ته ورغلی او هلته له هغو کسانو سره غږېدلې چې باغ بالا ته د تفریح لپاره تللې دي
ورزش کو د منډه د پاره یا مزګار یا غرمه د چکر د پاره راز
اوس با د تاسو په اجازه ملګری سره د خبرې وکړو
صاحب اجازه
خپل نوم راته وای
نجيب الله لزاین
ملګری خو دی ویل چې باغ بالا ته د ورزش لپاره راځي کله نه کله تفریح لپاره تخپل امیشو سره راځي او که څنګه
زه بعضی وخت راځم د فضا ډیره خپل فضا ده بس
البته چې مونږ ګورو ډیره خاصه شنه ونی دي کنه ځینې ځایو کې ارغوان غوندي ګلان هم ښکاری زیړ ګلان ګلابي ګلان د خپل ماحول ډیر ښکلی ده قدرت وایي چې څومره هیله لري چې مونږ په افغانستان کې ډیر داسې ځایونه ولرو
هیله خو ډیر لرو خو چې دا دولت او دغه کوشش وکړي د ځوانانو ته چې لږ فضا ورته مساعده شي
اوس به د بل ورور ته راسو نوم دې راته وایي
نوم یې شمشاد ده
شمشاد وروره په دلاس دې څلی کلی دي دا خو ډیر زیات خواري دي پکړي
دا بس د زړه دردم په کله ده ایدن چې د خلکو بین
او اوس باغ بالا تر غلې دلته چې دلته هم د زړه درد کمه
وو وو دلته زړه درد کمه غمونه د افغانستان ټول لغه مور ډک د جنگونه دي
تاسو ویل چې پلاس مو خلکو بی کړی چې د زړه درد میکم سي او اوس باغ بالا تم راغلې تفریح لپاره چې دام لګ وخت د ختیر سي د خلکو بی چې وکړه د دې ډیر درد کم کاو که باغ بالا تر تک
نه باغ بالا تر تک
نو ولې اول باغ بالا تم راتلی
باغ بالا تر اسلام خو دا بس دوستانه سره یو ځای بیا یو چکر راځو
دلته کې د فکرې لاله د شپلې غا اوریدل کیږي څنګه به چې هم دې په څوار سټي څوک دي
بالکل سید دا به مغمونه لري افغانستان ټول غمو دخل خوږه
راځي کړه کړه ورزو پیدا یې کوزي دا چیرې ده مونږ خو ډیر لري د تاسو د شپې لای په غاک پسراغلو اوس کې د لیس خپل نوم راټوي
زما نوم عبد الله ده او د کابل ولایت یم
ډیر مننه کدا راته وایي چې دلته باغ بالاته چې راغلی او شپېلې وهې کنه هر وخت راځي کله کله ترقم
کله کله راځم او
اوس کدا راته وایي چې دا شپېلې دلته وهې دا کوم علت لري کم دسي
هم دسي
یعنی ځینې کسان خو بیا په دسي ګوښه ځایو کې په تیره باغ بالا کې او دسي تفریزي کې شنه دي کې هم دسي به علت شپېلې نه وهې
اگر آزادتر صحبت بکنم بداری ما راستی از مردم رنجیده هستم از خاطر تنها میگردم
علتش چیست چرا چی کردن دقیقاً
کارهایی کردن که نباید میکردن گفته شده که از لحاظ ناراحتی وقتی یک جای سبز و زیبا باشه خوبتر بوده میتونه از اون خاطر ما جاهای سبز خیلی خوش دارم و باغ بالا که از بهترین جاهای سرسبز و نزدیک به شهر است از اون خاطر میتونه آدم بیاید و به خوبی لذت ببره
اید از شما بخوایم که یک بار دیگر امی توله که در دستتان است بر ما بنوازین
ها خوب گفت مشکل نیست میشه
بنوازین د باغ بالا یا ورزښت په دې کې هم د هغه کسان چې غواړي یوازې ووسی او له طبیعت څخه هم خوند واخلي نو کوي چې دلته راسي او خپل وخت خوښتیر کړي لکه تاسو چې د دې ورور خبرې واورېدې وړاندې زو ګورو چې نور څه دي د باغ بالا په خپل څنډه کې ځوان انجونې د ارغوان د ګلانو پننداره دي نرمه هوا نری باران ملایم شمال د ام دې ملایم شمال لامل دی ونو د پانو د خوریدل یو ډول پزل پوری غږ او د مرغانو نغمو د دوی له تندې څخه د ستړي ژوند ګونځلې کړې دي او په خوله مسکا خوره ده وړاندې ورزولې وسخه نوم پوښتو
ځوانو مروه
مرو جان درت وایته نن په دسي یو خلک یو وخت باغ بالات د تلفون راغلی
د دې سفر راغلم چې په دې هوا کې ډېر د موسم دا موسم او دا هوا وکړ زما ډېر خوشي ده او زه غواړم چې د دې طبیعت لذت یوسم
کړي باغ بالا په کله مال ماتره کې کوم ځای دلته ډېر زیات خوشي
ده باغ بالا مسجد مې ډېر خوشي ده چې وخت چې آلته مش په پورتکیجو ډېر ښه خاطره هغه ځای ته لرم اخر مشکلات یعنی زه لرم ډېر مشکلات دي وخت چې یو شایسته طبیعت ځای وګورم او ټول شان مې د فکر زی او دا ماته دغه کیږي چې د خدای په قدرت او قربان سم دونه ول چې هغه رقم چې نومې باغ بالا دی خپلم باغ بالا دی
بل پلاو بیا ځوانان هم د خپلې ځواني نه ریډونکو شی به په تصویرونو کې خوندې ساتي له دوی سره هم د باغ بالا په اکل غږیږي او کله چې تاسو خپل نوم راته وایي
نومې فاروق ته او پکتیا ولایت اوسیدونکو یم عبدالله تی په جمع شلی ما
ډیره مننه د تاسو لاس کې یو کیمرا ده نو د کران خان د سندری غږ مو اوریدل کیږي خای دا تاسو په موبایل کې کده راتوي چې دلته راغلی د اکسونه چې اخلي د څل پر اولی باغ بالا
تپریل پر شروعات رخصتي و اندوالته ورته ویل چې اکسونه به مو اخلو
کړي باغ بالا پکل در نو پختم څه راتوي څومره معلومات پکل لري
ولز خاص معلومات خو نه لرم چې یو دوه کال کیږي دلته موږ باغ بالا ترازو او د ټاکسناخ له نور انډوالان نن په یو انجنیر صاحب راسره راغلی دا او
bale په باغ بالا کې هغه څه دي چې هغه ته په نور کابل کې نسپیدا کوي
باغ بالا کې هغه یو کو هغه دي کنه شه ډېر جګ منظره د غونډې د شي نختر او د شي ونې او ګلان دي او بس د شي عکسونه یې د سندره انده به ډېر خوند کوي ډېر سور
نسې پاکس خو د سندره نه راځي
نه
تاسو په کار ته دوام ورکړي ډېر ځته مننه وخت مننه سم خیر اوسې
نه نه ژوند اوسې
ژوند په شیبو کې ژوند په شیبو کې خبرونه فرهنګي او تاریخي مسایل څېړي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویپانه هم اوریدلای شي دا ویپانه پته ده www.azadiradio.com
د سایل زایونو چتلل پروانی لحاظ د انسان روح او روان ته خوخي وربخي باغ بالا هغه ځای دی چې لډیر په خوارا حصے د اکثره کسانو تفریحي ذوق خړوبوي خو له ټول خلک سره یې د امنیت مسله هم ډیره زیاته مهمه ده د همدې لپاره خو د باغ بالا امنیتي قومندان ذبیح الله څخه د باغ بالا د امنیت په حق له پښتو
ارزې تجزید دې امنیت خبره ده بس امنیت ټینګ د خل په ډاډ توګه کوي چې د شپل مندل تساتیرو کې تفریحو کې بس ډاډ توګه باندې
سپر وسو دیش واویا یو پنځوس دیارلس دا شماره ده شماره مې ورکړې زه دا خبره کوم چې باغ بالا ته خصوصا چې زه پکې یم کوي چې سالی رساته رئیس به مشکله به کې مې خطرې نه دلته خپل تفریح وکړم ویلی وو
درنو دوستانو، په دې هیله چې د باغ بالا په څیر تفریحي ځایونه ډیر شي او خلک هم په آرام زړه ورشي او له ژوند څخه خوند پکې واخلي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت، زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.